Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ترابولم. نن پنځشنبه د 1390 هجری لمریز کال د هوت نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له اتمې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا پر الوتنو د بندیز له کبله زرګونه افغانان په هند کې بند پاتې دي او هیواد ته ستنېدو ته منتظر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند او پاکستان ترمنځ تازه شخړه د افغانستان د سولې پر پروسې اغېز نشي لرلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا له سره پیلېږي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لومړۍ مسابقه پیل شي. او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول ووځي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي او په دې دوه ورځو کې له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه پر سپیل شو. تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړ شوي. طالبانو د پاڅون کوونکو د هغوی د خپلوانو په لسګونو کورونه د سرپل په سنگچارک ولسوالۍ کې سوځولي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل
با تازگی گروه تروریستی بیش از 40 منزل مسکونی خیزش‌های مردمی و همچنان عقارب نزدیک خیزش‌های مردمی را به جرم و به علت که اینا با دولت همکاری میکنند متاسفانه به آتش کشیده.
خاغر یمانی ویل چې طالبانو دا کورونه د تغی خواجه په سیمه کې سوځولي خو نوموړي په دقیق ډول دا څرګنده نه کړه چې طالبانو په کومه ورځ دې کورونو ته اور اچولی دی. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به
افغانستان په هند کې دروانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د 20 ورځو درې مسابقې کړي دي چې درې سره ګټلې دي. تمه ده چې دواړه لوري یو ټیسټ لوبه هم وکړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیه او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټروله ووځي. پنټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهنان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد د نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. نوموړي ویلي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیه هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شو چې د روانې فبروري میاشت په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانوژونکی برید څلور سلویخت هندي پولیسو وشل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. هند پاکستان تورن کړ چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل دوی په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل د منځه وړلو خبرې کوي، خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په مخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل، دوی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم، د دې لپاره راغلم چې د ښاغلي ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د ښاغلي ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکار او متقلب دی، او د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکي ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمې ګم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبري مجله اورئ. زرګونه افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر فضا د الوتنو د بندېدو له امله دغلته بند پاتې دي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي، دغه د لپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو سره نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه قانون پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
افغان حکومت وی د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان د سولې په پروسه اغیز ونه کړي. په روانه خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي دغلته د وسلوالو له وروستیو فعالیتونو اندېښمن دي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او د خبري مجلې په پای کې بیا اوري چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر نن د ویتنام په مرکز هانوی کې په خپلو کې خبري کوي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بندې شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره شي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکیچ وضعیت داسې ښکاري چې نور به پسې ترینګلی شي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسول په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخې د افغانستان کومې الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې مو دا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نوې ډیلی پلوروال وته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاینیر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د لپاره خنډ جوړول د هغه نړیوالو قوانینو څخه نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نه شي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلي رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابره شي. وروسته تر دې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووژل شول او مسؤلیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا یې وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویالوتکې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
راپور کې مو اوریدل چې په هند کې زرګونه افغانان چې د پاکستان د فضا له لارې په الوتکو کې باید افغانستان ته بیرته ستنه شوي وای منتظر پاتې دي. پاکستان پر خپله فضا د الوتنو پر الوتنو بندیز لګولی دی او هغو الوتکو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه هند ته لاړ شي یا له هند څخه افغانستان ته راستنې شي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي لرلای. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی د چهارشنبه پر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله څرګند کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان ستونزه په افغان سولې منفی اغیز کولای شي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو دونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای شي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له څلوېښتو زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي ستونزې په رقمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغېز کولی سي کنه؟ دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغېز ونه کړي. تر دې مخکې پاکستاني مقاماتو په څو ځله دا ویلي دي چې که چېرته هند پر پاکستان حمله وکړي نو د افغانستان د سولې پروسه به زیانمنه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ملالی بشیر او روچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د 2013 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2013 کال کې 1903 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د شذو د ونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان شذو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نور هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې دیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول شوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر کوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکنی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
دا ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي او ځینې رسنۍ وایي د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پر وسلوالو طالبانو او داعش ډلې سربېره ځینو نورو مخالفو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونه پیل کړي دي. د دغو سیمو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل دغو ډلو خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ختی زون د سرحدي لوا قومندان وایي د وسلوالو مخالفو ډلو د دې غلچکیو بریدونو مخه به ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په سیمه کې د دغو ډلو د شتون له امله نشي کولی چې له یوې سیمې نه بلې ته لاړ شي او یا په ډاډ سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. دوی وایي دغه ډلې سیمه پلټي، کورونه او خلک تالاشي کوي. د ننګرهار د ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډله په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو او په تیره د شینوارو په ولسوالۍ کې ولیدل شو او له همدغو سیمو نه د افغانستان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه پر وړاندې پرله پسې عملیات ترسره کړل، خو بیا هم دغه ډله د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې څرګنده او د خپلو فعالیتونو لمن یې پراخه کړه. د راپورونو له مخې داعش ډله وتوانېده چې د شینوارو په سرحدي ولسوالیو کې مرکزونه هم جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دغه ډلې له څرګندېدو او خوځښتونو سره سم یې د دوی پر وړاندې پرله پسې عملیات کړي او په هر ځای کې ځپلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د داعش پر وړاندې د دوی د عملیاتي پروګرامونو پلي کېدل اوس هم جاري دي او یادې ډلې ته د هېواد په ټولو سیمو کې دا توان نه دی پرېښی چې بیا راڅرګنده شي. د ختی زون د سرحدي لیوا قماندان جنرال ایوب حسین خیل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه یوازې په ننګرهار کې، ننګرهار کونه نورستان کې چالتا په سرحدي ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونه تابع شوي ځای په ځای دي او د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې په اول خط کې جنګیږي. دا دوی موږ سره د جنګ توان خپله لاسه ورکړه، یوازې انتظار انتحاب دوی ته پاتې، هر ځای کې چې دوی برید کړی ده تا د دوی جسدونه پاتې دي او دوی نه دي توانېدلي چې زمونږ پسونه ته تلفات واري.
افغان امنیتي ځواکونه د هېواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پرته د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د شتون په اړه څه نه وایي. افغان حکومت، امریکا او د نړۍ ډیری هیوادونو داعش ډله خطرناکه تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې له ځینو نړیوالو تروریستي ډلو پورې اړه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د هرې مخالفې وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
آزادی رادیو سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شد.
د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا مشران نن د دوهم ورځ لپاره په ویتنام کې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د خالي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. دواړو مشرانو د پرونیو خبرو ستاینه کړې ده. تفصیل احمد شیبر ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید نن یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په پلازمینه هانوی کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي نن به د ولسمشر ټرمپ او ښاغلي کیم ترمنځ یوه اعلامیه لاسلیک شي، خو د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د دواړو مشرانو نننۍ خبرې تر دې راڅرخي چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو تشه شي او د شمالي کوریا د لرې واټن بشتونکو توغندیو پروګرام ودرېږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پرون د هانوی په میټروپول هوټل کې روغبړ وکړ. په دې لیدنه کتنه کې چې تر ماښامنۍ ډوډۍ مخکې د شل دقیقو لپاره وه، کیم جونګ اون خبریالانو ته وویل: موږ نن دلته د یو بل تر څنګ ناست یو. دا موږ ته دا هیله رابخشي چې دا ځل به بریالي یو او د بریا لپاره به هڅه وکړو. ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه له خالي کېدو به پوشان نه شي او د ده خبرې به دا ځل ډېرې ګټورې وي. ولسمشر ټرمپ له ښاغلي کیم سره د تیر ځل خبرو ته اشاره وکړه او ویې ویل: زموږ لومړۍ غونډه ډېره بریالۍ وه، زما په باور خورا بریالۍ وه. ځینې غواړي چې موږ باید ژر تر ژره لاس په کار شو. زه منم، موږ یې منو، تاسو یې هم منئ. موږ غواړو هغه څه چې ترسره کوو ورته خوښ واوسو، خو فکر کوم چې زموږ لومړۍ غونډه یو ستر بریالیتوب و. هیله من یم چې دا غونډه هم هوبهو لکه هماغه وي یا تر هغې هم شوي. موږ ډېر پرمختګ کړی. فکر کوم زموږ ستر پرمختګ زموږ په اړیکو کې و چې ډېر عالي دي. ټرمپ تر پرونۍ کتنې وروسته په ټویټر کې ولیکل چې له کیم جونګ اون سره یې ښه غونډه او ښه ډوډۍ لرله. دې دواړو مشرانو تیر کال د جون په میاشت کې لومړی ځل په سنګاپور کې غونډه کړې وه. په هغې غونډه کې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو لپاره کار وکړي، خو تر دې دمه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. شمالي کوریا له متحده ایالاتونو او د هغې له متحدانو څخه دا هیله لري چې پر پیونګ یانګ لګېدلي بندیزونه لرې کړي او واشنگتن غواړي چې کوریا له اټومي وسلو خالي شي او پیونګ یانګ داسې ضمانت ورکړي چې بیا به کله د اټومي وسلو د جوړېدو تکل نه کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سیزم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو وبچي او 25 دقیقې دونکو دی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو تا. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا لسره پیل شي. طالبانو په سرپل ولایت کې د پاڅون کوونکو او د هغوی د خپلوانو په لسګونو کورونه سوځولې. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ سیالي پیل کړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن ولسمشر ټرمپ یو فریبکار او متقلب انسان بللی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نومې نور عالم زاخیل منډې د دکاندارانو څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شی انت خرڅوي؟
موږ دلته وریجې دی، غوړې دی، وړې دی، بوره دی، چای دی، پوله دی، هر بلاد کور ضرورت څه نه چیرې چې ته موږ سره
دل کوم دی راوړي
دا دار دی ناراضي، غوړې چې دی ماليزیا ناراضي، د روس ناراضي، د ترکیه ناراضي، او دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضي، او وړه وریجې چې دی پاکستان ناراضي.
کله دکانداري نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله چې تاسو کاروبار کوي دکان لري اقتصاد څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
ولا روزي آسان الله پاک ده، که دی ژوند دی وضعیت حالت ته ګوري ډیره سخته ده کور چلون، خو بس الله پاک رسي، بس ما دوم رکیږي چې اورا چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفع کیږي
نور د څه پیسې ګټي
دا ورځ دی بازارو کې کم شو کله کرایي کله وزي کله کرانه وزي کله ګټي کله نه، خو بس صبر کو ناس اساس چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسيږي.
فکر کوي ولی بازار نه خراب شوی دي خلک اقتصاد نشکایت کوي
د څه چل دی یو ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شي دای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکار پاتې نشي هیڅ په بیکار هر چاته به کار زمينه مساعد شي.
په خو څنګه و دلته کار دی کاوه آیا ګټه خو
په خو خو د اول قرضې د ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما 60 خرید جیر هغه هم خریداري کوله جنگونه هم کم ول روزګارونه خلکو خچریدل خو دا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک ول ګور څه په جرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه سي معلوم دار کار مړ ته تاثیرات یې راچی
به تاسو کوم بل اې دم لري چې کورونی سره مرسته سي او کلیوز هم د دکان ده
بس یو د دکانداري نور بس یې درو دا لا اله دوام دغه دکان ده.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اورای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د زیاترو اوریدونکو او دوستانو پیغامونه د افغانستان د سولې د پروسې پاړه دي او د غراز د هندو پاکستان ترمنځ د ورسي کړکېچ پړه هم خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي. دفتانی لیکلي چې په قطر کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرو هیلمندي پیدا کړې ده، خو تر څو پورې چې د ده په خبره طالبان او افغان حکومت په خپلو کې خبرې ونه کړي سوله نشي راتلی. زین الله ویسا بیا له کندهار لیکي د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت ونډه ولري ځکه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او قربانیان هم افغانان دي. محمد نذیر همتی له نورستانه او درګل بیا له لوګره هم د سولې د خبرو په اړه هیله مندی څرګند کړي او وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو او همکار سمیع الله حلیمی تندر بیا په خپل اس ام اس کې چې د پکتیا له څمکنیو نه راستولې وایي چې د ام ټي ان او اتصالاتو له مخابراتي شرکتونو غواړي چې په څمکنیو ولسوالۍ کې د 3G خدمات فعال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شي او په اف ام 7.5 بیا په ډېر صفا ډول په کابل او لوی ښارونو کې واورئ. د دوهمې سهارنۍ